پاکړي چې په دې توګه محمد نبی ته چې د شلاوریزو کرکټ لومړی درجه آل راونډر دی د لوبي مشري ورپېخي. د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15مه وي چې تر اوسه سیال نه دی معلوم، خو د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره مخ دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو، او دا پروګرام خوست ځنګړې ده. خو مخکې تر دې چې خوست لا شو کندهار ته یو ځل ځو، په کندهار کې نن د شیعاګانو په یو جماعت کې چاودنه شوې ده. د دې چاودنې نور حال د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینې راکوي. رښتینې صاحب مهرباني.
تروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار شهر د لومړي هفته اړوند شیعاګانو په یو مسجد یا امام برګه کې چاودنې وشوې، لمن کوونکي وژلي او تټان کړي. دا پېښه د دقیقا نن شاوخوا یو بجا د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې. چارواکو تر اوسه د پېښې د نوعیت او تلفات په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په لومړنیو معلوماتو کې ویل کېږي چې دا یو انتحاري حمله ده. یوې سرچینې د حمله کوونکو شمېر دوه تنه ښودلې چې یو یې د مسجد په دروازه او بلې د مسجد په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې. عین شاهدان وایي د پېښې سیمې ته امبولانسونه رسېدلي دي او سیمه د امنیتي کسانو لخوا کلابنده ده. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د شیعاګانو پر عبادت ځایونو د برید مسؤلیت معمولا د داعش وسلوالو ته دی منلی. که څه هم په کندهار کې د شیعاګانو ګڼ شمېر مسجدونه شته، خو امام برګا په کندهار کې د شیعاګانو تر ټولو لوی جماعت دی او شیعاګان معمولا د جمعې د لمانځه لپاره هم دلته راټولېږي. په دې ورسې کې دغه جماعت د امنیتي ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر هم نیول شوي وو، خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي په څه ډول دغه مسجد ته داخل شوي وو. دا په کندهار کې په شیعاګانو لومړنۍ خونړۍ حمله ده چې رامنځته کیږي. د دې پېښې نور جزئیات به زموږ په ورسې خبرونو کې اوریدونکو ته ورکړو.
ډیر مننه رښتینی صاحب. لکه څنګه چې دوه ویل د دې پېښې په اړه به جزئیات د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې واوري.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس پر شو ولایت په ولایت خبرونه ته چې نن خوست ځانګړې ده. خوست پکتیکا پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري. مساحت 4,105 کیلومتر مربع ده. دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبی ډول له امنیتي نظر آرام ولایت ده. له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ولایتونو انکشافي کارونه ډیر شوي دي. په وروستیو څو کلونو کې خوست هوایي ډګر او ترانزیتي لارې او بندر خاون شو چې دا دواړه د خوست په وداو پرمختګ کې مهم رول لوبولې شي. اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی، خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاری، ګرانی او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پر خوست خبرې کوو. په ولسی جرګه کې د خوست خلکو پخوانی استازی کمال ناصر اصولی او همدارز مدني فعال فضل جان جهیش زموش میلمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون وکړي او زموش له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریکلی. دوړو ملمنو ته هر کلی وایم. لومړی که جهیش صاحب لا هم په ټلیفون لکه چرخ نه دی، لومړی به اصولي صاحب تاسو ته در شو. د طالبانو د واکمنۍ پوره دوه میاشتې بشپړې شي، تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، همکارانو ته مو او د رادیو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې نظام تغییر ومونده، تر اوسه پورې کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري، د همدغه له وجې دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا په رسمیت پیژندنه هم ځنډېدلې ده. تغیرات د خوست ولایت په خوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امنوي، په دې شلو کلونو کې د صبریو ولسوالۍ او همدا ډول د موساخېلو دا نور ولسوالی کې نسبی امن تامین و، خود هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې. د طالبانو مسله، د طالبانو پر اکثره د خوست خلک، اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره په خوا هم ډیر تنگا تنگ روابط درلودل، او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې پخوا موجوده و اوس هم شته ده. خو پخوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې په کوم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس دغو مسایلو مخه نیول شوې ده. او بدبختانه چې قیمتي ډېره شوې ده، او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو ده. یو مهم مسله چې زه وینم، هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډیر غنی ولایت، اما زموږ ځوانان نسبت و نورو ولایتونو ته ډیر فعال وو. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا خدای دې چانس نه استفاده مو کوم، ستاسو د راډیو د لارې دوی ته یو پیغام ولرم چې مایوسه کیږي بنه ځوانانو، دغه مو وطن ده، ان شاء الله حکومتونه به تغییریږي، د اصلاح لپاره به موږ او تاسو ګډ غږ پورته کوو، کوشش وکړو چې هغه څه چې موږ او تاسو په خوښه نه دی روان هغه د افغاني پښتني کلتور تر وګرځو، او زموږ او تاسو د عناناتو مطابق ټول شیان سم شي ان شاء الله. نو هغه څه غټ تغیرات د انکشافي برخې چې په خوا پروژې روانې وي په ټپه درېدلې، ځکه انکشافي پروژې زموږ د افغانستان په ملي بودیجه پورې اړه لري، او بودیجه فعلا موږ او تاسو وینو چې د فعلي نظام سره پیسې نشته دي تر اوسه پورې، او نړیوال موسسات هم چې پروژې پیل کړي وي هغوی خپل پروژې تر اوسه تعهد نه لري چې سرته ورسوي. یو نو نامعلوم د افغانستان نامعلوم حالت د خوست ولایت باندې هم تاثیر گذار شوی ده، بیروزګاری ډیره شوې ده، دغه مسایل شته دي، او ان شاء الله چې لکه څنګه چې ټول افغانان موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې او خاص ډول د خوست ولایت کې هم دغه مشکلات
سره سلامت اوسې کور ودان. شاغله جهش تاسو ته مرکلې وایم، په دې سربېره چې شاغلي اصولي مرته اشاره وکړه چې په یو دوه درو ولسوالیو کې چې په خوا نامنی و اوس هلته امنیت راغلی دی، په خوست کې بل کوم مثبت تغییر راغلی دی په دې دوه میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
مننه کوم درته نوول تاسو ته بیا د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته، او په خاص ډول اصولي صاحب ته زمانه کې هله او احترام وړاندې کوم. زه په لنډه کې دومره ویلای شم چې طالبانو هغه د نړۍ غختلای استعماري ځواک یې راو پرځاو او سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه چې دا برای د خدای ټولو ته مبارک وي. همدارنګه د جګړې او وینې تویدل پای امنیت خوندي کېدل، د بلتون غوښتونکو لخوا تړل کېدل، د موازي حکومتونو شندېدل، چورو تالان او لندغر کمبله ټولېدل، هغه سر له سره رونه دي چې
څوک لپاره ماناشي غرزولای. جهیر صاحب تاسو په خپل ولایت کې هم همدغه مشکلات درلودل، یعنی چشته چې تاسو زور واکان وای سی لندغر وای، تاسو په خپل ولایت کې دا مشکلات درلودل؟
متاسفانه چې په خوس کې زور واکی نه و، فقط امنیت تامین و، ډېر ولسوالۍ زموږ امن وي او خپل خلکو روزمره فعالیتونه ستاره سوال کو مشکل نه و. یوازې موږ مشکل په مساخل پولیسوالۍ او د کلندر پولیسوالۍ کې او د صبری پولیسوالۍ کې په نیمه ولسوالۍ کې مشکلات درلودل. نور په ټولو اداري واحدونو کې 15 اداري واحد افخوس کې وي، دا درې اداري واحد نه امن وي، دا 12 اداري واحد کاملا په امن کې وي، او خپل خلکو خپل کاروبار ځوانانو پانتونه تحصیلات هغه په خشن مختروان وي. فعلاً اوس په ټول خوست کې امن برقرار دی، تکلیف نشته، منتهای واسطه چې موجوده ده اغه ولس لخت نه هیلای دی، ځکه دوه تاریخ کاله په دې وطن جنگ تیر شوی دی، او د امارات په ځنو کړیو کې داسې ځوانان په کار ګمان لشي وي چې یا قومي تعصب لري یا چا سره شخصي دښمنی لري، دای ونی ما پیدا کیږي نو را په خوست کې بالکل امن ده، هیڅ تکلیف او مشکل موجود نه لري.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. اصولي صاحب د شاغل جهش ته ټاکنو یادونه وکړه، تر اوسه پورې چې موږ وینو په اکثرو سیمو کې د خلکو ډیر شکایت هم امداد چې کار اهلی کار ته نه سپارل کیږي، یعنی صرف ملایان او قاریان ټاکل کیږي او داسې چوکي هم سپارل شي چې مسلکی دي، یعنی باید هغه مسلک خواندان الته مقرر شي. په خوست کې تاسو له جهش صاحب سره څومره موافق یاست چې یوازې د مسلک ستونزه د پټاکنو کې او که قبیلوي او قومي مسائل هم مطرح دي؟
جهش صاحب ته سلامونه وایم. جهش صاحب تل زما مشر و او مشر به وي، زموږ د افغانستان یو پر افتخار مشر ده، خدای دې راته ژوندی لري. خبره دا ده چې د خوست په ولایت کې دری مهم مقامات، والی، امنیتي ملي او قمندان امنی، د دری واړو سره زه په رابطه کې یم. دری واړه با احساسه د خوست د ولایت په نرخ او رواج د قومونو په مناسباتو بلد خلک دي او د خوست د ولایت خلک هم پرې خوشحاله دي. کله هم چې موږ په ځینو ساحاتو کې ځینې موارد راغلي دي پر دوی باندې غږ کړی ده، دا خلک لکه څنګه چې زموږ د خوست د ولایت نن ورځ نه بلکې حتی هغه حالت چې د 2001 کال نه د مخه په افغانستان کې حاکم و، په ټولو ولایتونو کې جنگونه و، د خوست په ولایت کې هغه وخت کې هم زموږ د قومونو خپل هغه منطقوي قانون حاکم و، د هغې منطقوي قانون نه هیچا سرکشي نسو کولی. اوس هم عین حالت ته دولتي لاندې کرخو کې هو تامنم در سره چې څنګه چې والی صاحب وایي په دې کې زه هم موافق یم. ځینې اشخاص راځي د خپلو اهدافو لپاره کرخو ته شاملېږي او سوء استفاده کوي، خو زموږ هیله دا ده چې په د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې مسله کې چې انجینرۍ ته موږ شارسازۍ ریاست ته هم ملالېږو، شاروالۍ ته هم ملالېږو او همدا ډول ټولو ساحاتو ته د ملا په لیدلو سره به د افغانستان خلک خوابدي کوي، ځکه د افغانستان ټول نفوس ملایان نه دي او ملایان هغه کدرونه نه دي چې دوی وکولی شي تخنیکي کارونه سرته ورسوي. یو رهبرۍ کې به وي، دوی به وایي چې موږ رهبرۍ ته راځو او لاندې د تخنیکي کارونه نور خلک کوي. زه د دې سره ډېر موافقه نه یم. کله چې په رهبرۍ کې یو مدیر موجود وي، هغه کولی شي چې د لاندې کارګرو او د لاندې مامورینو کارونو ته هم سمون ورکړي. بنا دغه نه واقع شته په ټول افغانستان کې، خو زه وایم چې ډېر د مایوسیت ځای نه ده. د اول تحولات په اول وختونو کې چې راځي حتماً دا نیمګړتیاوې شته دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري او په خاص ډول د خوست ولایت رهبري دا تعهد ولري چې اصلاحات براولي، او دغه اصلاحات هم ضرور دي، هم د افغانستان خلک غواړي او د ولایت په کچه د خوست خلک غوښتونکي دي.
بله ډیر مننه. جهش صاحب د تعلیم په برخه کې وایست په یو شمېر ولایتونو کې انجونې اوس اجازه لري چې تر 12 پورې زده کړې وکړي، خو په یو شمېر ولایتونو لکه د خوست هم چې په غډله کې شامل دي لا هم اجازه نه لري چې انجونې درس ووایي. په ستاسو په ولایت کې طالبان څه وایي چې ولې انجونې ته اجازه نه ورکوي؟
تاسو سره چې د الکانو مکاتب په ټول خوست کې فعال دي، اما د انجونو مکتبونه تر شپږم سن پورې درومي او پورته د لسې دورې شاګردانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکول کیږي. دوی داسې بانه کوي چې موږ تعلیمي نصاب اصلاح کوو او د انجونو لپاره هم موږ یو ترتیب نسو چې باید دا ځانګړي خصوصیات ولري مکاتب.
آیا دا پلمه یا د دلیل د قناعت وړ دی ستاسو په نظر؟
لاقات څنګه د قناعت ولنه ده، ځکه علم په نر او په ښځو دواړو باندې فرض ده. بیا زموږ ټول انجونو په خوست کې په چادرۍ کې مکاتب تدریمي چې تل یې په خوست کې موجود دي، دا ټول په اسلامي حجاب کې من تدریمي، او هغه حجاب چې مثلا پردی حجاب په موږ باندې تحمیلېږي د انجونو هم نه مني او ولس یې هم نه مني، ځکه موږ دوه اننی ټولنه یو د مسلمانانو دلته په موږ کې سنتونه او موږ کې عقیدې دا ټول شان ارزښتونه موجود دي، او زموږ خلک ډېر دې شان ته احترام احترام هم لري درناوی هم کړی دی او هیڅ نه و داسې ښځه به چېرته په بازار یا په کلي کې ونه ویني چې هغه حجاب ونه لري هغه برقه ونه لري په داسې حال کې چې برقه هم زموږ هغه سنتي جامعه نه ده دا هم د بل ځای نه راغلې ده موږ ته ولې موږ ښځې په ډېر ابرو په عزت کې درومي متاسفانه زه تاسف کوم چې د امارت چارواکي باید د نجونو مکاتبو ته یا د ښځو کارکوونکو ته ځکه د ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي نو که ښځه نه وي ښځه ډاکټره نه وي نو سړی چې نر ښځه ډاکټر ته ورولې نارینه ته دا څومره بده خبره ده موږ باید ډاکټره ولرو موږ باید انجینر ولرو دا ستونزه دلته موجوده ده نه یوازې په خوست کې موجوده ده د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې زه چې خبر یم یوازې ګمان کوم چې په کندوز کې اجازه ورکړې ده او په هرات کې اجازه ورکړې ده که یو نیمبل ولایت نورو ټول ولایتونو کې تعلیم باندې د ښځو باندې
bale ډیره زیات
موږ بیا هم غوښتنه کوو د چارواکو نه غوښتنه کوو چې د نجونو په مخ باید ښوونځي پرانیزي تر څو چې دغه کشر هم چې ډیره ارزو لري لیواله دی او شل کړی تعلیم کړی دی د تعلیم نه برخه نشي
بله ډیر زیات مننه قدرمنو او اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې شاغله کمال ناصر اصولی او شاغله فضل جان جهش زموش ملمانه دي لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیره اعلان او تمه ده چې د خصوصي دن کې به ټلیفون وکي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیره اعلان کما او تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکم چې ټلیفون وکي او د خوست په اړه زموږ له درنو ملمنو شاغلیو اصولي او جهش څخه د خوست په اړه پوښتنه وکي زموږ همکار سفی الله ستانکزی استودیو ته راغی چې د کندهار د چاودنې په اړه تازه معلومات در سره شریک کړي مهرباني وکړئ
بلې مننه د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په لوی جماعت امام بارګا کې چاودنه شوې ده دغه چاودنه د غرمې نه وروسته د جمعې د لمانځه په وخت باندې شوې ده د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی تایید کړی ده چې دغه چاودنه هغه وخت وشو چې د لمانځه لپاره ګڼ خلک د امام بارګا په جماعت کې چې د شیګانو یو لوی جماعت په کندهار کې راټول شوی وو کریمی سره جزئیات نشته د فاتو خو د فرانسې خبری آژانس د کندهار د روختون د چارواکو په حواله باندې ویلي چې تر اوسه پورې له دغې نننې چاودنې نه لږ تر لږه وتنه جسدونه د کندهار روختون ته انتقال شوي دي اخوا 15 کسان ټپیان شوي دي دا لومړني ارقام دي او ویرشته چې ښایي د منسکوونکو لوی شمېر ته په کتو باندې تلفات ښایي تر دې هم زیات وي په خواله رسنیو باندې سمدستي د دغې حملې نوروسته خلکو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي چې پکې ښکاري خلک عام خلک البته ټپیان انتقالی یا جسدونه انتقالی چې یو لنډ ویډیو زغواړم البته غاګي او ریدونکو ته ور وورم بلې دغه د کندهار د دغه امام بارګا د لوی جماعت حویلی وچ په دې ویډیو کې ښکاری او ګڼ خلک دلته پراته دي او خلک د انتقال په حال کې دي او دغه د شیګانو یو لوی جماعت البته دا نننې چاودنه داسې وخت شوې چې ټیکی وونه مخکې په کندوز کې هم د شیګانو په یو لوی جماعت باندې هلته بریچ شوی او په سید آباد گزار کې چې هلته بیا ډیر خلک مړه او ټپیانو څه لږ تر لږه 50 کسان مړه او له 140 زیات ټپیانو د کندوز د پیښې حمله دایش منلې او مګر د کندهار په ارتباط باندې تر اوسه پورې چاتسن دی ویلې
عموما د حملو مسولیت دایش د لخصوصا نا وخت په غاړه اخلي پر هر لکه څنګه چې مو مخکې هم ویل د پیښې جزئیات هر شی به چې نوی معلومات ترلاسه کړو له تاسو درنو اوریدونکو سره شریکو اوس تاسو ته درځو چې ټلیفون راوکی او د موضوع په اړه یعنی د ولایت په ولایت خبرونه د موضوع په اړه ټلیفون راوکی او نظرونه شریکې د ټلیفون شمیرې د 00 3212 15 01 01 بل شمیرې د 00 3212 15 01 01 اوریدونکو ته دا هم وایم چې د سکایپ له طریقه هم کولای شئ له موږ سره تماسونه سي زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا وایم 00 3212 15 01 01 او یا هم 00 3212
دوویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني صاحب خبرې وکړئ، تاسو په لاین کې یاست. خیر، د دې ټلیفون لکه چې قطع شو، بل یو ته باور شو، تاسو خبرې وکړئ. آزادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
شرام اجم د پرات خبرې کوم، دا تاسو میلما
بلې
راوي سلای د تم دا کړې ز د سجوی پښتنې لرم دا په کیا خلک دا
د خوست تاسو
نرمن دا نرمن دی ور دا شو کو سره علاقه لري و سره خبرې ستا کنه
مننه له تاسو څخه. بل اوریدونکو ته به ورشو چې له موضوع خبر وي دوی اتل دیمنو خبر چې کوم ولایت دی. قدرمن اوریدونکو اجازه ورکړئ چې د خصوصي دن کې ټلیفون وکړي. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب، رادیو لری شي او بیا خبري وکړي. که د رادیو لری زما आवाज اوري مشکل درته پیدا کیږي او موږ مجبور چې ټلیفون مقطع کو او همداسي وشول. بل اوریدونکو ته ورته ځان را او پیژنې آزادی رادیو په ټلیفون کې ډېر ستونزې دینن له بده مرغه خبري وکي آزادی رادیو د سکایپ له طریقه هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. خیر، د مهرباني وکي دا تاسو ته نوبت لا درکو کني بیا به ورشو ملمنو ته خبري وکي. مهرباني خبري وکي صاحب. خیر، لکه چې تاسو به خبري ونه کړې ل ټول.
و
علیکم السلام، یو څه جرنو
اور جوړ بخیر دي
خبري وکي چې ام دومره وخت ام دی چې په سلام علیکم تیر شي.
خو اوس نه غړي کنه ول کوم ناصر نو ته اوسلی ته سلام کوم
خسب
پښتنه مدارا اوسلی ته په هوای میدان کې د تنه د چکم میدان جوړیږي جوړ شوی ده. په دې کې داسې اوازه وه چې د یو میلیون ډالر رشوت په سرینا هوټل کې د عبدالجمال رحیمی سره یو ځای دا پیسې د اخیستي دي. دا رښتیا دي که څنګه دي؟ دا اخیستي دی ولې اخیستي دي؟
بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
امید زه درانیم، زه هم له خوست څخه خبرې کوم. غټ غټ شایان دي چې موږ باید په هغو باندې خبرې وکړو. نرخونه دومره لوړ تللي دي او مالیه او محصول په ګورکاتو کې څه چنده په زیات شوی دی. نو دا که طالب د اوسنۍ اداره د ځان لپاره که چیرې که یا د بودیجې جوړولو په تکل کې وي، خو دلته تاوان خو یې عام خلکو ته رسیږي. اوس طالبانو ځانونه چوپه خوله نیولې دي، چوپه غېږې سیاست ته یې پناه وړې ده. ولس ته داسې نه وایي چې د دې ضربات تاسو ته رسیږي، دغه حالات په ښه شي. په بازار کې یو کراچیوان کومه روپۍ د ورځې صد روپۍ افغانۍ ورکولې جمهوریت په وخت کې، په عمارت کې دوه سوه ترې اخلي. دغسې پرون ما د راغ دوکاندار نه کلي اخیستل، وایي زه چې نوی مال راوړم په هره جوړه کې به درې سوه فرق راځي، درې سوه به قیمت وي، ځکه موږ نه ډېرې ته اخلي. نو دلته طالب لکه زموږ او په شریانونو کې خوله را کړې ده، نو اغه شیرا هم د عام خلکو دی بشي. نو آیا نظام دا سی نو زخه وایي چې غټ غټ مسایل شته چې باید دوی په هغه باندې تمرکز وکړي؟ نو دا چې عمره چې جمهوریت په کوم شي ته امنیه قومندانی ویل، دوی هم امنیه قومندانی وایي. کوم ځای کې وایي چې چیک پوینټ، دوی هم عمره ځای کې اوس چیک پوینټ او چیک پوینټ ورته وایي. د چا چې وګدو وښتان یا غټ د عام خلکو په مخ کې بیا وکوي کې نوی لسونه تړي، یو ډول احساس چې د یو ځوان وژنی دا خو نو دا معنی لري. غټو غټو مسایلو ته د پام وکړي چې دوی په کوچنیو شیانو باندې خپلې تېروتنې پټوي یا دوی مقصد څوک هیرولی نه شي. د طالبانو کړنې او جنایتونه هیڅوک هم نه شي هیرولی او نه دا د پټېدو دي. که څوک ترې قضاوت اوس وخت کې نه شي اخیستی، خو یو وخت کې به دوی دغه قضاوت ملت ته او ولس ته ورکوي. د خدای په امان.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی اصولي صاحب، تاسو اوریدونکي یو ادعا وکړی او تورې ولګو، هغوی ته که ځواب وایست مهرباني.
زه هغه ته به هم ځواب ووایم. مخکې د هغې چې هغه ته ځواب ووایم، یوه خبره تاسو ته کول غواړم چې د خوست ولایت اوس هغه ولایت نه دی چې لس کاله پنځلس کاله د مخه و. د خوست په ولایت کې په نه اتیاوم کال کې زه چې کله ولسي جرګې ته راغلم، د خوست پوهنتون کې یوه نجلۍ هم شتون نه درلوده محصلې. اما بیا په هغه وخت کې موږ یو څوارلس نجونې په فوقلاده ډول د وخت د ولسمشر سره پوهنتون ته شامل کړي، تر څو دغه انانات مات کړو او هر پلار اجازه ورکړي چې خپل لور پوهنتون ته ولیږي. اوس الحمدلله موږ د خوست په پوهنتون کې 850 ښځینه محصلانې درلودلې د شیخ زاید په پوهنتون کې، او همدا ډول په نورو خصوصي پوهنتونونو کې همدا رقم. دغه ډول په نهاتیوم کال کې کله چې زه ولسي جرګې ته راتلم، د خوست د ولایت یو ځوان هم په تحصیلي بورسونو باندې خارج ته نه ته، ځکه هلته په ولس د تحصیلات علي په وزارت کې مخه ډب کېده. نن ورځ د خوست د ولایت شپږ اووه سوه ځوانان په تحصیلي بورسونو باندې تللي، په خارج کې درسونه وایي. همدا ډول دولتي اراکینو کې، همدا ډول نور مواردو کې، انکشافي پروژو کې ډیری تغییر راغی. په هماغه وخت کې ما په دوه نوي کال کې په د افغانستان د ولسمشر کرزي صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د خوست ولایت لپاره یو هوایي ډګر جوړ کړي، او دا هوایي ډګر ضرورت ته نړیوال باید وي. یو کمیسیون جوړ کړه، په کمیسیون کې د وخت د ترانسپورت رئیس نجفي صاحب، زاخلوال صاحب او زه وم، تر څو دغه هوایي ډګر لپاره بودیجه پیدا کړي. د بودیجه پیدا کول دغه ځوان چې دا سوال وکړه، دا بیچاره نه پوهېږم اتمن کوم ځای کې به شپون وي، یا به کلي کې کوم ځای کې پروت وي، درس به نه ویلی. د بودیجه پیدا کول دا معنی نه لري چې څوک دا پیسې جیب ته واچوي. بودیجه د افغانستان د دولت ملي بودیجه ته پیسې شاملېږي او په صنعت په مخ راوړل کېږي. پیسې موږ ته چا نه وي راکړي. موږ دغه هوایي ډګر مې ورته منظور کړ، او په هغه وخت کې د ترانسپورت د وزارت له لارې په قرارداد ورکړل شو. قراردادي هم د وخت د سیاسیونو یو د نادری صاحب د یو کمپنۍ و، مزار شریف، هغه په قرارداد نیولای و او دغه میدان هوایي جوړ کړ. نو دلته موږ ته ما برعکس دې ته بودیجه راوړه، د خوست ټول وګړي په دې خبر دي، او زما ځینې سیاسي حریفانو به دغه خبرې لکه دغه ځوان چې وکړې دا شپون دا به یې کولې. دوی پوهېدل چې اصولي خوست ته تغییر ورکړه، ځوانان یې دلته د افغانستان په سیاست کې ورته مطرح کړل، او دا بیچاره یاد کوم وکیل مکیل د کاکا زوی څوک به وي، یا مطلق بې سواده دی، نه پوهېږي چې د بودیجه راوړل نغدې پیسې په بودجو کې دي او که منظورېدلې د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملول دي. مننه.
سلامت اوسې کور ودان. او جهش صاحب، تاسو د دوهم اوریدونکو د خبرو پاړه څه وایست؟ دوی ډېری مهمې مسالې مطرح کړې، د ځوانانو توهینول چې ویښتې ولې زیاتې تړل، د نرخونو په ارتباط، د زیاتو مالیو د اخیستو په ارتباط. مهرباني.
تر یو حده پورې دا خبره به د مالیو د نرخونو کې ملوړوالی نه وایي، په خصوص کې، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نرخونه چک شوی دی، په خصوص کې هم امدا ډول نرخونو کې مت چک شوی دی. اما تر اوسه پورې زه خو خار ته درومه، ما نه دی لیدلی چې کوم ځوان یې رانیولی وي، د سرګستاني ور باندې کل کړی وي، یا یې وهلی وي. ولې هغه کسان چې هغه غلط کارونه کوي، هغه خو تبان خبره ده چې باید مجازات شي، ځکه دا وطن خو تاسو وطن دی چې په دیموکراسۍ هم ډېر څوک عقیده نه لري، دیموکراسي هم دوی ته ارزښت نه لري. ولې تر اوسه پورې په خصوص کې ما داسې پېښه نه ده لیدلې چې یو څوک یې رانیولی وي په ناحقه یې چاته تکلیف ورکړی دی. طالب
یعنی فکر نه کوي دا شکایت په نورو سیمو کې هم شوی دی چې ځینې وقدایي خلک په کشته چې دوی په خپل ژوند کې ښه جامې نه دي لیدلې، لوکسي جامې نه دي لیدلې، ښه وسایل نه دي لیدلې، نو کله چې د بل چا په تن کې ښې جامې ویني یا پاک سوتره وي، نو د وقدې له مخې ورسره بد چلند کوي.
او دا خبره شته، دوی ملامت ځکه نه دي چې شل کله په غرو کې تر کړی دي. دوی ډیر محروم خلک دي، ډیر ضرورتلي دي، ډیر درتلي دي. دوی وستان چې وګوره ټول د خاورو ډاکټر اوسې منځري نه دي، امام نه دی کړی پوه شوې. نو دوی مجبور دا خدا خو سره ده چې څوک پاک کالي ویني، پاک جامې ویني، وای چې ته پاک کالي لرې او ځنه لرم. نو دا خو طبیعي خبره ده، ځکه دا عقدې کمپلیکس جوړ شوی دی. دوی په وجود کې یو کمپلیکس دی، دې کمپلیکس حل کول خو پکار دي چې باید چاته یو سفیر هم ورکړي، چاته وختم ورکړي. ولې زه د ځوانان نه، دا وړ ځوانان دي، علاقان دي، تر اوسه پورې په مخې ګیرې نه دي راغلي. دوی نه پوهېږي په دې مسایلو باندې. دوی داسې تربیه شوي دي، داسې درس ورکړی دی چې باید تاسو همداسې کار وکړي. دوی ذهنونه وینځل شوي دي، دوی په دې مسایلو باندې نه پوهېږي. ما هیله د چارواکو نه دغه ده چې باید چارواکي دوی ته ښه نصیحتونه وکړي، ښه درس باید ورکړي، چا تکلیف ورنه کړي. خو زه شخصا کابل ته هم تللی یم، خوست ته هم تللی یم، تر اوسه پورې ما خپله شخصا په سترګو دا پېښه نه ده لیدلې. ولې نه تکرارېږي؟ شخصي عقدې شته، دا خو نالوستې دي، په مسا مسائل باندې نه پیږي د خلکو په اداو مسولیت نه پیږي کله مشران یې انداز ویل دي چې د خلکو رسم او رواج ته احترام لري چا په کالای به غرض نه لري چا په وشتانو به غرض نه لري دا د مشران توصیه ده دوی ته اما کسان خو پازې چې کوم کار یې خوښ نشو هغه کوي ولې بیا هم د خلکو لور شوی دي ریښتیا د ګمبکال جک شوی دي دوی سره دا فکر نشته چې د خلکو ته ډوډۍ زه و خبره کوم چې د جهان کې هغه ډېر ستر انقلاب هغه د لوګي انقلاب دی او دا لوګه کدا د ووم وکي دا جهاني حکومتونه په دوی باندې قطر دي پیسې کندل شوی دي نو خلکو مارا نه دي چا په اصطلاح چې خاور وخوري مارم خاور نه خوري هغه غوخه خوري نو دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دوی نه هم زه غوښتنه کوم چارواکو نه چې باید د جهاني تعامل سره ځان همکار کړي چې برابر یې نه کی هغه غوښتنه چې جهاني ټولنه لري د وطن درس مرواج دی جهاني ټولنه دی اوس خو ټول جهان یو کلی ګرځېدلای دی نو دا څنګه شته کدا څنګه دوام پیدا کی دا امکان نه لري خبر نه چې دلته یو غټ ناورین رامنځته شي او دا د لوګو ناورین وي دا د لوګو بوران وي چې دې تابو کول کنټرولول دی چې دا وسه پوره نه دي
ډیر مننه اصولي صاحب د خوست غنشمیر ځوانان په عربي هوادونو کې کار کوي په دې ورسې کې ځینې شکایتونه مشترک لغه دا چې د دې لپاره چې الوتکه کې تګ را تګ نه کوي د عربي هوادونو او افغانستان ترمنز دوی په خپل ولایت کې پاتې شوي دي او دا سیال کې چې ویزی هم په ختمي دودي د دا ډول خلکو شمیر به څومره وي او دا مشکل څومره جدي دی
په کلي ډول د خوست د ولایت تقریبا د اویا او زرو نفرو په شاوخوا کې په عربي ممالکو کې وګړي اوسيږي او فعلاً چې د خوست په ولایت کې څوک تګ او راتګ کوي اتمن د دغه جملې نه په دغه په زرهاو کسان راځلي دي په خوست کې شتون لري دا رښتیا ده او د هوایي ډګر هم د همدي مشکل لپاره جوړ څه په هغه وخت کې چې راسن خوست ته باید پروازونه وشي د دغه مشکل د حل لپاره په عربي اماراتو کې هغه ورځی ماته صدر خیل صاحب مسیج کړی وو او هغه د تاجرانو مشرکې وی راته ویل چې ان شاء الله راتلونکي هفته کې پروازونه پیل کیږي مالک کامګر رئیس د کامیار د شرکت سره هم خبرې وکړې او هغه ویلي چې په هفته کې دوه پروازونه د کامیار ته ابو دبي ته دبي ته نه ابو دبي ته اجازه ورکول کیږي د راتلونکي هفته شاید دا پروازونه پیل شي نو احتمال
یعنی د کابل او د ابو دبي ترمنځ کې د کابل خو کدي ابو دبي خو
نه د کابل او ابو دبي ترمنځ او په کلي ډول خو کده کابل نه پیل شي د دوی مشکلات حل کیږي دوی کولای شي خپل سفر وکړي دا مشکلات شتون لري او د مشکل د حل لپاره باید هلی زلی وشی دلته مشکلات د پرواز چی شی دی اصلا په افغانستان کې کوشش دا روان ده چې ځینې سیاسيون دنیا ته دا فکر ورکړي طرز تفکر د افغانستان په حالاتو باندې بدل کړي او وایي چې فعلا طالبان هم داخلي مشروعیت نه لري کله چې داخلي مشروعیت نه لري بناندانو نړیوال مشروعیت هم د سوال لاندې راځي هغه اساس دوی پر رسمیت نه پیژندل کیږي او د پروازونو اجازه هم نه ورکول کیږي دوهمه مسله د سکیورټی ده چې د افغانستان د کابل هوایي ډګر زموږ لپاره خوندي دی هم د دنیاوالو لپاره په هغه ډول سکیورټی نه ده لکه څنګه چې نړیوال تضمین موجود وي نړیوال تضمین تر اوسه د سکیورټی نشته دغه هغه مشکلات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو فیلی سرپرست وزیر هم شاید په ترکیه کې په دغه اړه باندې خبرې وکړي د وخت نه په استفادې سره غواړم دوه نقطو ته اشاره ولرم که اجازه راکړي
مهرباني
هغه دا چې د خوست ځوانان الحمدلله تعلیم یافته کشر ډیر دی او ټول با استعداد ځوانان دي دغه استعدادونو په وجه باندې په اول وخت کې ما د بهرنیو چارو وزارت ته هم چې ځینې ځوانان شامل کړل لاته ډیر خو ځلیدل په ډیپلوماټیک کار سره د افغانستان کې زما د اسلامي امارات د خوست ولایت د رهبرین هم دا هیله ده چې د دغه ځوانانو د استعدادونو استفاده وکړي او ورته په ځوانانو غږ کوم ترڅو د اوسنی کار واخلي ترڅو د اسلامي امارات موارد د تیر نظام د مامورینو په اړه باندې ټول معلوم شي او د دوی د وزیرانو شورا هغه علمی مباحثات سره ورسیږي چې دوی کوي او فکر کوم یو څه بدوی اتمند افغانستان د خلکو په اړه کوي تر هغه پورې اوسله وکي بیا اوسله کیږي ما لکه څنګه چې په خوازه د خوست ولایت وکالت میکو هم دا اوس هم د ټولو په خدمت کې یم او په هر اداره کې چې مشکل پیدا کیږي د ټولو سره زما آی ډی د فیسبوک د مسنجر د ټلیفون نمبر د واتس اپ نمبر هم شتون لري او هم دا ډول زما د دستیار هم کولای شي چې ما سره تماس کوي
ډیر مننه، سلامات وسې. شاغلی جهش، مخکې شاغلی وصولی وویل چې د خوست په پوهنتون کې 850 محصلان دي، آیا هغوی ته اجازه شته هغوی درسونو ته دوام ورکوي؟
فلم خو نه، فلم پوهنتون تعطیل راکم دی، پوهنتون ته څوک نه درومي.
دلیل یې څه دی؟
ولانم نشته، انجونم نشته، تعطیل دی پوهنتون.
دلیل یې څه ویلی دی چې ولې تعطیل دی؟
نو خو وای چې د انجونو لپاره هلته هغه صنفونه باید جدا شي، موږ امکانات نه لرو، دومره ظرفیت نه لرو چې د انجونو د هلکانو منځ کې صنفونه جدا کړو، او د دې لپاره استادان هم نه لرو چې موږ دې ته درس ورکولی شي. نو یوازې دا بانه ده، نه یوازې دا بانه ده، بلکې په کابل کې هم دغه حالت دی، کابل پوهنتون هم دغه حساب کتاب دی.
لیکن فکر نه کوي په کابل کې به بالاخره استادان ورته پیدا کی، ځکه چې هلته دي شزینه استادانو شمیر ډیر دی، لیکن د خوست محصلان به د تل لپاره له تعلیم به برخې شي، ځکه چې هلته خو دومره نشته.
بالکل دې کې شک نه ته، ځکه په خوست کې موږ یو استاد هم د پانتون لپاره نه لرو چې پانتون کې تدریس وکړي، او کدی ټول نارینه دي چې پی ایچ ڈی لري، ماسټری لري، لیسانس لري، دا ټول چې هلته اوسېږي دا ټول نارینه دي، او خزینه موږ هیڅ حکم نه لرو چې څنګه ته ورشي تحصیل ورته ورکړي. کابل کې هم څه تاسو کې یاد لري چې 200 استادانو استعفا ورکړې، پانتون نه استعفا ورکړې، دا د پی ایچ ڈی په سویه، د ماسټر په سویه، په دې ډول باندې روان دي. که دا حالت هم داسې دوام وکړي، زه د معرف او د پانتون راتلونکي د لږ تیاره وینم، او دا تیاره د افغانستان په ټولو راتلونکي ژوند باندې، د ځوانانو په ژوند باندې، د ټولنې په ژوند باندې ډیره بده اغیزه لري. هیله مې دا ده چې د اماراتو نه د مشرتابه نه دا غوښتنه کوم چې دوی باید په دې ځوانانو باندې رحم وکړي، دوی تحصیل مخه باید ونیول شي، دوی ځوانان دې باید کار وکړي، او راتلونکي ټولنه هم راتلونکي ژوند نه د ځوانانو پورې ارتباط لري. موږ سپینګیری یو خو اخر هم درمو ورنه، دا وطن خو چاته پاتې کیږي، دا په کمپیوټر باندې، دا په ساينس باندې، پرون کده ورته بد ویل، نور خدای ما مغه شای استعمالوي، مغه کمپیوټر استعمالوي، واتساپ نه استفاده کوي، ټلیفون نه استفاده کوي، د موټر نه استفاده کوي. نو ساينس علم او تخنیک پرمختګ کوي، او دا یو لوی برای دی، ولې مشتان یې په دې هله کې دي چې دا کارونه باید زیاته زرا کی، ولې ستونزه دلته شته، داخلي ستونزه هم شته، خارجي مشکلات هم شته، او په زمین کې دلته منفي تبلیغات هم دښمن هم کوي په مختلفو نومو سره چې طالبان بدنامه کوي، د جنبش بدنامه کوي، دا ډول مسایل شته. بل زموږ عنعنوي ټولنه ده، دلته اوس یې ور د خبره بند شو چې مکتب بند دی، کفر دی، ودا دی، ودا دی. نو زموږ خلک خو بیا عبدالقصود د پکتیا خلک غرنۍ منطقه ده، په دې کې هم دا غه تاثیرات لري. ولې زه هیله کوم چې دا ستونزه اوس موقتی دي، دا اداره 2 میاشتې تر اوسه پورې نه ده برحاله شوې، ډېرې بلوا ورته جوړې شوې، خو په شکر دی دوی په دې باندې کامیاب شوي دي. په عموم کې قدر ته ووایم چې آرامي راغلې ده، او بریاوې موجودې دي، په څنګ کې نیمګړتیاوې هم شته، خو د وخت په تېرېدو سره کېدای شي په دوی تحولات راولي. هغه تیره دوره فکر مه کوئ چې تاسو بیا هم هغه تیره دوره لکه 15 کاله چې تیره کړې وه، راتلونکي بیا هم داسې تیاره دوره وي. یو وارې سره نه معلومیږي، یو څه نرمښت موجود دی، د تعلیم په باره کې، د ښځو په باره کې، د نوزتو په باره کې دا باید وشي، ځوانانو ته باید موقع ورکړل شي. زه دا نه وایم، موږ د فراس کې د یو مولوي صاحب ته ناست وي، خو په شرط دی چې د مولوي صاحب کوم مسلکي سړی په کار باندې خو پوه شي. زه یو څه ورته وړاندې کوم، نو هغه خو باید درکړي چې دغه مسله څومره ده. نو هیله مې دا ده چې دغه ستونزه چې موجود دي په کابل کې، موجود ده په خوست کې، موجود ده خوست ډېر لوړ پوهنتون ته، که ته ووایم چې په افغانستان په سویه دریمه درجه پوهنتون دی، تقریبا 2000 محصلین دلته وجود لري، ښار په دې باندې ښکلی و. دغه نوزت دلته د ځوانانو نوزت په خوست کې ډېر کامیاب شوی و، او کدا پښمرده شي فکر کوم چې د ټول ځوانانو لپاره هیله به نه هیله شي.
ډېره مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، ګوندې غږی واوریدای شو، مهرباني کوي خبرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرما ته سلام، او ټول اوریدونکو ته سلام. ساروان صاحب، به ما دغه پښتنه د ستوري نړۍ سیاست مداران خپل راتلونکي نسل ته ډیر خدمت کوي، او په افغانستان کې ولې د سیاست مداران نه پیدا کیږي چې هغه دا تیار موجوده ولست خدمت وکړي؟ هلته خو هم امنی، هم قراری، هم اقتصاد کوي، او هغه لا کوشش کوي، لا کوشش کوي.
ستاسو منظور له خدمت نه چی دی؟ منظور هم چی دی؟ دقیقه خبره وکړئ. بله، منظور هم چی دی له خدمت نه؟ څه ډول خدمت؟
منظور نه دا د شمال افغانستان بل خیر سره کله د مصران ته دا چې هغه هم د موجوده خلکو غمو کې او هم د راتلون کې نسل لپاره کار
نه نه کور ودان. یو بل اوریدونکو هم شته تاسیم ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو
بلې زموږلم یار د هیمن ولایت خصاج د ټلیفون په لیکه بښنه غواړم.
مهرباني مظلوم یار سره بلے مظلوم یار صاحب لکه چې ټلیفون در سره ظلم وکړو. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې یا ساجی رادیو مهرباني کوئ
سلام ز خوښ نه خبره کوم ز یم لغمانه
مهرباني
عبد الله فاروقی ده.
مهرباني فاروق
نو خبره مې دا کوله چې مخکې دغه کس خبره وکوله تا ته هغه میلمنو ټول ته سلام کوم چې خبره وکوله چې دغه طالبان پورې لکه ګډې وډې خبرې وکړې دا په کار نه ده. مخکې وله هغه کې حکومت کې به عوام دغسې په عذابوله دغه حکومت تېر حکومت چې چا به سنه طریقه جامې وي هغه به په عذابوله.
هغه چا ښه یادول یعنی که چا بل چا غلط کار کوو ته هم باید غلط کار وکړي.
کار نه ده اوس دا دوی اسې دروغ وایي دغه طالبان.
مننه ډېره مننه کور ودان. ور به شو میلمنو ته اصولي صاحب د ترانزیت په ارتباط وایست چې د خوس او پاکستان ترمنز دا ترانزیتی لاره اوس څومره فعاله ده؟ هغه څه فعاله ده لکه څنګه چې تاسو توقع درلوده؟
اصلا پاول که خو مشکل دا و دی ترانزیت پا اړه باندې چې دی پنجاب دی حکومت سره یو فکر ور سره و چې دغه د میرامشاه لاره دغسې چې راځي بیا خوست ته د غلام خان بندر پر د خوست نه دغسې چې تر کابله دغه لاره ترانزیت نشي. علتونه یې دا و چې دوی هر وخت کوشش کړی چې دغه ساحه په تورتم کې وساتي تر څو دا اقتصاد ته مخه نکړي، تر څو د دې لارې سره آبادي رانیسي، اقتصاد د دې خلکو ښه نشي. دا یو لوی مشکل و چې دا مشکل د دوران د کرښې آخوا ته اوس هم موجود دی. ځینې موارد شته. پخوا یو بل مشکل هم په داخل د افغانستان کې موجود و چې د وزارت مالی فساد و. خوست به داسې رئیسان راغلل چې دوی به قانون پلی کوه او نورو ساحو ته به داسې رئیسان تلل چې دوی به د ډېرو ناچیزو پیسو د پیسو په اخیستلو سره موټرو ته بار ته اجازه ورکوله. نو تاجرانو ته هغه د قاچاق لاره خبرې ښیدله، هغه د غلا لاره خبرې ښیدله نسبت دې ته چې قانوني راشي. نو په هغه ډول لکه څنګه چې زموږ توقع او ارزو وه دغه لاره تر اوسه فعاله شوې نه ده، ګرچې د تورخم او د چمن د لارې څخه د خوست لاره د کراچۍ بندر ته د 160 کیلومترو په شاوخوا کې نږدې هم پرته ده. نو نواقص شته دي د دغه رفع کولو لپاره دا د دولتونو ترمنځ ځینو حکړو ته ضرورت لري چې هغه هم په افغانستان کې قوي دولت وي او وکولی شي دا مشکلات حل کړي. تیر نظام هم دغه مشکلاتو د هواری لپاره ناستې درلودلې، اما بدبختانه چې د پاکستان طرف نه غوښتل چې په هغه ډول لکه افغان دولت چې غوښتل چې دغه لاره ترانزیت شي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسه جهش صاحب. د خوست او د بلکې ټول لوی پکتیا د خلکو د عاید یو منبع جلغوزي دي چې په ورستیو څو کلو کې چین ته صادرې دي او ورسره د خلکو عاید ډېر لوړ شو. اوس لکه چې په دې برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي، څومره اغیزې تاسو احساسوي؟
بله دا یو ډېره ستره ستونزه ده چې د خوست د لوی پکتیا یو ډېر ښه حاصل د منی حاصل د جلغوزي میوه وه. متاسفانه چې په تېرو کلونو کې به دا جلغوزي پاکستان ته تل، پاکستان به پروسس کول او د خپل پاکستان په نوم به چین ته صادرول چې زموږ د تجارت لپاره یو ستره ضایعه بلل کېده. تېر کال دا فیصله وشوه چې باید دا په داخل د افغانستان کې پروسس شي او بالاخره د افغانستان د هوایي لارې نه چین ته باید لاړ شي. ولې متاسفانه چې نظام تغییر وکړ او تر اوسه پورې خو دغه پروسه ما پروندې چانه پښتنه کوله چې جلغوزي او ساکل څنګه خلاتو ما څنګه د قیمت څنګه ده وایي چې ساکل ډېر لیدلې دي او هغه څوک چې جلغوزي کاروبار کوي په تاوان کې راغلي دي او کوم دغه جلغوزي سم پروسس کړی وای او سم برابر کړی وای چې خوست د لوی پکتیا د خلکو لپاره د عاید یو ډېر ښه منبع و. ولې متاسفانه چې واځي زموږ جلغوزي خو پاتې شول، زموږ وو تازه میوه چې پاکستان ته صادرات او سم لارې بند شوې دي. پاکستان ټول بندرونه چمن او کوټه او سرخم تللی پاکستان ته نه پریږي او دوی خپل مالونه موږ ته رالیږي او زموږ مال یې خوته نه پریږي. دا یو استعماري سیستم دی چې افغانستان په خلکو باندې رواج شوی دی. زموږ کلنډ د ته ووایم چې په دې سیمه کې په همسایه مملکتونو کې یو مملکت هم نشته چې د افغانستان په خلکو باندې ترحم یې کړی دی او یا ترحم ورباندې وکړي. همیشه دپاره د افغانانو دپاره دوی سردرد پیدا کړی دی که وکولی شي چې دوی دغه ستونزې نوره ور زیاتې کړي، بالاخره دوی د غلامۍ طرف ته ورکش کړي. زموږ هیله هم دا ده چې نظام باید د وسپانېږي چې نوره د همسایهو نه ځانونه باید یرغمل نه باید ځانونه خلاص کړي، تر څو چې وکولی شي چې د خپل اقتصاد افغانستان هر څه لري، وچه میوه لري، تازه میوه لري، معدنیات لري، تاسو ټولو ته معلومه ده. اما دلته یو ښه منیجمنت نشته، یو ښه اداره نشته چې دغه تقریبا د ټولو هیوادونو سره باید برابر کړي. یما هیله دا ده چې په پاکستان سره د مناسبات د دروازې باید ټولو وتړل شي. ولې موږ لره ایران لرو، مثلا جنوبي قزاقستان، ترکمنستان، چین د دې منطقې نه کړای چې موږ د مواد انتقال کړو. نو په ټپه نو د زلغوزیو بازار څخه کل په خوځ کې په ټپه ولاړ دی او تجار شکایت کوي چې زبر د اقتصادي سلام خبر کړی دی.
ډېر مننه اصولي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا د جلغوزیو مشکل په څه شکل سره حل کېدای شي؟ طالبانو ته تاسو مشوره سره دوی کومه لاره لري چې دوی له غنې په استفادې سره دا ستونزه حل کړي او چین ته جلغوزی واستوي؟
که یو خو د افغانستان جغرافیایي موقعیت تاسو ټولو ته معلوم دی چې موږ اوبو ته لار نه لرو. دویمه خبره، تیر نظام یو کار وکړی چې دغه د کریډور، هوایی کریډورونو په نوم باندې چې کومه پروژه جوړه کړله، دې ته تقریبا 50% شاوخوا کې کرایه تاجرانو ته، یعنی یو تیاره به چې تله د هغې مصارف به 50% یو سی ډور کول، او هغه هم یو سید د امریکا او د نورو منطقو د همکاریو د بودیجې څخه ورکولې. دلته به دغه د جلغوزیو وړل، نه تنها د جلغوزیو، په کل کې د وچې میوې وړل به په ارزانه تمامېدل. اوس هغه یو سید بندې کړي دي، دا د فعلي نظام په راتګ سره خپل د ټولو اقتصادي همکاریو سره دغه پروسه هم بنده کړې ده. بنان که دغه طیاره پرواز هم وکوي او د جلغوزیو ډکه کې چین ته، هغه ارزانه نه تمامېږي نسبت هغه وخت چې به نیم مصرف ورته یو سید ورکاوه. په اوسني وخت کې د جلغوزیو وړل موږ مستقیما هیڅ لاره نه لرو، تر څو
د ځمکې لارې خوشته د ځمکې لارې مثلا وسط ازبکستان له لارې د چین او د افغانستان ترمنځ سواري او ریل ګاډي ټاګ راغې ولاړې، له دې طریقې نشي کېدی؟
اغه موایم درته اغه امکانات شته. قزاقستان، ازبکستان او قرقیزستان کولی شي د قزاقستان د سرحد نه چین ته واوړي، اما مصارف نن سبا لوړ دي نسبت واغه وخت چې په هغه وخت کې. خو دولت ته پکار ده چې د ځینو قراردادونو په کولو سره د تاجرانو مصارف راټیټ کړي او دوی وکولی شي چې دغه ترانزیت چې په دغه لارو کې واقع کیږي د ترانزیت پیسې کمې ورکړي. په هغه وخت قراردادونه موجود و. ازبکستان هم یو د هغه هیوادونو نه دی چې هر وخت په تاریخ په اوږدو کې چې کله به هم روابط خراب شول دوی به ترانزیت ډیر لوړاوه. حتی په یو واګون باندې زما یاد دي د روسیې نه موږ ټایرونه واردول افغانستان ته، په یو واګون باندې به زموږ څخه $3,000 به کېدل د واګون مصرف او دوی به $3,500 نور ترانزیت اخیستل. دغه مشکلات موجود دي. د دې حل لپاره تنها او تنها ډیپلوماټیک لارې د افغانستان د دولت فعالېدل او د ډیپلوماټیک لارې دغه مشکلات حل کول، تر څو د افغانستان صادرات او په کل کې د خوست ولایت د زنګوزی مشکل حل شي.
نو په دې اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني، البته نړۍ هم دلایل لري، دا امکان شته چې د افغانستان اوسنۍ اداره یا د طالبانو حکومت له نړیوالو سره په دغو مسایلو کې کومې موافقې ته ورسی شي یا دوی ورسره ورسی شي؟
هو یو خبره شته چې د ډاکټر غنی په وخت کې یو قرارداد، یو تفاهم لیک د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې د خپل د ولسمشر د وخت ولسمشر امضا پرې موجوده ده. په هغه وخت کې ومنله چې د ازبکستان څخه به د ریل ګاډي پټلۍ جی کابل پر لار پر تورخم او پاکستان به وصل کوي. بنان دغه تجارتي معاهدات او دا مسائل ستدی نو اس کولای شي چې فعلاً هم هغه وزیر خارجه د ازبکستان هم راغلی او طالبانو ته پکار ده چې د ځان سره تکړه اقتصادي مشاورین او د بهرنی سیاست کارپوهان په څنګ کې په وظیفو وګماري تر څو دوی ورته لارې وښيي او دغه لارو نه په استفاده سره ازبکستان کولای شي چې د خپل ترانزیت او د واګونونو قیمتونه تر یو حده راټیټ کړي او همکاري وکړي د افغانستان د خلکو سره.
بله ډیر زیاته مننه. کور ودان د ولسی جرګې پخوانی غړی شاغلی کمال ناصر اصولی او مدني فعال او د خوست پخوانی والی شاغلی فضل جان جهش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.